کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د پاکستان یو بل جرګال پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده او نن د دویم ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مشال څنګه د راپور له مخې د 12 کسیز جرګه کې د قبایلي زلو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. دوی غواړي د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرو ته دوام او سرعت ورکړي. خبرونه کې تفصیل درته لرو. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ پیښو ته د رسیدو وزارت کارکوونکي په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا وارې سیلابونو د زیانونو د مخنیوي پر لارو چارو بوخت دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس تیر یوه میاشت سیلابونو کې 160 کسان مړه شوي او 150 نور ټپیان دي. خو له سیمې د راپورونو له مخې ویره ځي چې د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمیر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ، خو دا نه ده کرا چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبولي. د پلوسی له دفتره پرون په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته لاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغې غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دغه لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره شوه دومره ډیر نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې د دغه جام لپاره نه وو راټول شوي. د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې له دې بریا سره د ایرو جام د اتلولۍ لپاره د 50 کلونو انتظار پای ته ورسوه. له 8000 زیات مینوال دغه لوبې ته ورغلي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن دویم ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ د هغه پابند یو.
دا چې د دواړو لوریو غوښتنې څه دي د پلاوی له مشر سره یې مرکه اوریدلی شئ. په افغانستان کې له نسبي امنیت سره سره بیا هم بې ځایه شوي خپلو مینو ته د ستنېدو زړه نه ښه کوي.
اوس چې امارات لاغلی دی بیرته امام صاحب ته لاغلی یو. دلته زموږ ژوند خل نه دي، کاروبار هیڅ نشته، بېوزلي ډېره ده او ستونزه مې ډېره دي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسې بندر څخه حرکت وکړ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د میر احمد صافي سلامونه هم ومني ک تر پایز موږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث درته لرو. دا بحث په کابل کې د شیا مذهب پر امنیتی مسلو را سرخی په دې ورستیو کې چې د محرم شپې ورځې را نږدې دي. په کابل کې او د غراس په ولایتونو کې یو شمیر شیا مذهب د خپل امنیت خوندیتوب ته اندېښنې لري، خو د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به د خپلو سرتیرو او د غراز د خلکو په مرسته د دوی امنیت خوندي کړي. دا بحث را سره واوري. خو اوس راځو د دغه خبرونې د سر خبري موضوع ته. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 12 کسیزه پلاوي کې د قبایلي زلو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. دوی غواړي د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرو ته دوام او سرعت ورکړي. دا جرګه داسې وخت افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستانی علماو یو پلاوی له طالب چارواکو او پاکستانی طالبانو سره تر خبرو وروسته پاکستان ته ستون شوی. شنبه کابل ته د تللې جرګې په چوکاټ کې د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان فقیر محمد ورور، پخوانی والی شوکت الله، د مومندونه سناتور هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علمای اسلام پخوانی سناتور صالح شاه، او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علی سیف ترڅنګ دولسته شامل دي. دا جرګې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی طالبانو او دغه راز د پاکستان د حکومت ترمنځ پخلاینې ته لار هوار کړي، او د دغه پخلاینې لپاره یې د منځګړیتوب لپاره د طالبانو حکومت غوره کړی دی. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار برستر سیف کوي. دای وای چې مذاکرات به څلور ورځې دوام ولري. پرون هم دای وای چې څو پړاو خبرې شوې چې له پرمختګونو سره ملوي. له ښاغلي سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې د دواړو لورو عمده غوښتنې څه دي.
صدری مطالبات کی سزا موږ طرف نه سوالات نو هغه لري کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته داږي نو او زموږ طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده، نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې تر راځي؟ د هغوی دریس څه دی؟
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو بزیاته خوي، ځکه چې زکه دا غي د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویل دي چې دوی ولې دا غواړي؟
موږ ته خو غي دا وایي چې زمونږ دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو نه دې کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې پاتې غي دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بلداد چې څنګه دا قبایلی سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات او یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنت چې کم بنیادی دی دې په دفاع کې نه هم دغه څنګه چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختمي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوي نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زهو زما په اندازې کې خو مثبت جواب دی. آی خدا وایي چې ټیک ته زمونږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایده کیږي او هغه کې کم بنیادی طریقه کاری موږ دا غي پابند یو او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه التا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دي هم په دې کوي دي موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت شي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا دغه چې دی نو دا طریقې کار چې دی دا به موږ بدلو. دې غي دې خپې دي او زما خو خپل خیال دي چې خو کې هر خلک دي خپوي خلک دي ډېر ډېر خبره تاسو وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې په هغه غي پوي دي موږ هم
سیف سیف ستاسو څه خیال دي چې یاره دغه خبره ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بوري دا کې دي شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې البته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمکې چې اوس یو په خیل او ځنامي ته د خبره داخلي
دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازعه معاملات دی په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې هم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولسم دی په هغه کې سیاسي پارٹیم دی دتی بہوم بیا یقینا پکې خپل علماء راځي یی سره مشاورات لګ مزید اوسم سره ته اوسم په اعتماد کې رسی شیبی دغه لګ مزید په تفصیل کې راغی حوالے تر خبرې طریقې کې نو زدا غنمه چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا مونږ یو کسان پکې لګی یو کوم خلک دې
سیف چې کومګه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګلز چې کوم تاسو هایلایټ کړی دی باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه کړم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دا غي تفصيلات میډیا ته ورکو دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسګری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دا شرې ده.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوي مشر بریج سر محمد علي سيفو چې له ازادي راډيو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډيو ووري.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر لپسې جګړو او ناامنیو په نتیجه کې ډیر خلک له خپل اصلي مينو بې ځای شوي او ډیرو یې له کلیو څخه ښارونو ته کډه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونټ سیار د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې ډیر وګړي د هیواد دننه بې ځای شوي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په هیواد کې نسبي امنیت ټینګ شوی آیا ټول دغه بې ځای شوي کسان به خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شي او که به په اوسنیو مینو کې پاتې شي؟ تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
دلته زمونږ ځوان خلنه دي کاروبار هیڅ نشته.
حبیب الله د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې یو نیم کال مخکې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله له کندوز څخه یې کابل ته کډه وکړه. هغه وایي یو نیم کال یې په کابل کې د خیمو لاندې ژوند وکړ او درې میاشتې مخکې بیرته خپلې اصلي مینې ته چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ستون شو. خو وایي عاید نه لري، کار هم نشته او تر اوسه مرسته هم نه ده ورسېدلې.
د جنګونو له امله کابل ته مهاجر شوی یم. حالتا کمکونه د موسساتو با روزگار می و چلیده. اوز چه امارات لاغره ده بیر تا امام صاحب تا لاغره یو. دل تا زمونگ جوان خل ندی کاروبار ایچ نشته. بی وزلی دیره ده استون زمی دیره دی.
هغه وایی پا کابل که بای کلا ناکلا لم رسته کون که بنسطونو تخم رستی تر لاسه کولی خو پا خپل سیما که لدیم رستو هم محروم ده. په ورته وخت کې هغه بې ځای شوی هم چې د کابل په کمپونو کې ژوند کوي له ګرمۍ، اقتصادي ستونزو، د امکاناتو او د مرستو له کموالي شکایت کوي. ګلاب جان چې څلور کاله مخکې له کاپیسا څخه کابل ته راکړه شوی ازادي راډیو ته ویل
خایمو کې خپل ژوند تیرو خپل فامیل سره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې هوا ګرم دي او کاروبار هم دلته هم نشته. اولته موږ خپل ولایت کې هم کاروبار صحیح نه و او اوس هم نشته جګړو په خاطر دلته فرار موږ.
خو پوښتنه دا ده چې دا بې ځایه شوي د دې ټولو ستونزو له ګاللو سره هم ولې خپلو اصلي سیمو ته نه ځي؟ د بغلان ولایت اوسیدونکی داود شاه خپل کلي ته د نه ستنېدلو دلیل داسې وایي.
کورونه مو وران شوي نو موږ نشو کولی چې خپل کورونه جوړ کړو. کور چې جوړېږي په پیسو جوړېږي، قیمتي زښته ډېر شوی، هوا ګرم ده. موږ نشو کولی چې بې وزله خلک یاست خپل کورو ته ورسو خپل کورونه جوړ کړو. نو وس توانایي موږ نه لرو، کار هم نشته، روزګار هم نشته، موږ څه وکړو؟ هلته لاړ شو.
جګړه او ناامني، وچکالي، اقتصادي ستونزې او بیکاري په ځینو سیمو کې د زورواکو جبر، په کلیو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو نشتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې دننه د خلکو د اواره کېدو مهم عوامل بلل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د داخلي بې ځای شوی او شمیر په سرعت سره ډیر شوی دی. دا راپور چې د جون په میاشت کې خپور شوی پکې ویل شوی دی چې افغانستان د نړۍ په سطحه شپږم ستر هیواد دی چې ډیر وګړي په کور دننه بې ځای شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د جګړې له ډیرېدو سره له 2000 ډیر افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې ډیر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه شویو د ستنولو لړۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مرسته پیل کړې ده.
اوس مهال په کابل کې مونږ څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځایه شوي لرو چې د هغوی سروې شوي ده. ځینې کورنۍ چې هغوی په خپله خوښه باندې خپلو سیمو ته ستنېږي هغوی ته مونږ ترانسپورت برابرو، د نقدي مرستې هم ورسره کېږي او د خوراکي توکو مرستې هم ورسره کېږي او خپل سیمو ته ستنېږي. دا شمیرې د تغییر په حال کې دي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی د اټکل له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې په کابل کې 14000 بې ځایه شوې کورنۍ وي چې د دوی له ډلې 4500 کورنۍ بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دوه اونۍ مخکې په خپل یو تازه راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال له جنوري میاشتې د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې نږدې 1.3 میلیونه افغانانو د جنگونو او طبیعي پیښو له امله خپل کورونه پرېښي دي. خو له دې سره هم په افغانستان کې د خپلو اصلي سیمو د پرېښودلو لړۍ روانه ده، سره له دې چې وچکالي په ځینو سیمو کې سبب شوې، ورسره په پنجشیر، اندرا، بلخاب او د هیواد په نورو سیمو کې جګړې هم له دې بهیر سره مرسته کړې ده. په وروستیو کې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د سرپل له بلخاب څخه 25000 تنه بې ځایه شوي دي، چېرته چې طالبان له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره په جګړه کې ښکېل شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم راځي، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. اوکراینی او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول شوه چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شوه. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې په رازونی کشتۍ کې څه باندې 26000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقه لمخې روسیا هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیا او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار د کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغندی پر کور ولګید.
آزادي رادیو. زمو غږ له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو او سم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو حکومت مالی وزارت د جوزجان ولایت د قشقری سیمه د غاز او نفټو د استخراج قرارداد د اکسوس پونم یو چنی کمپنی ته وسپاره. د مالی وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دغه هوکړه تیر ورځ د افغانستان د نفټ او غاز دولتي شرکت سره د یاد چنی شرکت د شل سلنه شراکت په کولو سره لاسلیک شو. د وزارت د معلوماتو لمخې یاد چنی شرکت د افغانستان د نفټ او غاز دولتي شرکت په مالټیا بلدی ورسته د قشقری له چاګانو څخه تیل استخراجوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د نفټ او غاز په برخه کې د لوړو بې پټړاو زیات اندېښنې مطرح شوې وي. د بغلان ولایت د کرنې او بولګولو مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د رومیانو سګنۍ حاصلات د تیر کال په پرتله 2% زیات شوی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې تیر کال د بغلان ولایت په 899 هکتار ازمکه کې رومیان کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 1,613 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شوی و، خو سکالې د حاصلاتو کچه 2% زیاته شوې ده. د دې ریاست په وینا د تیر کال په پرتله د رومیانو بیه هم لوړې دي. د دوی په خبره تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پلخمری ښار کې یو من رومي له 40 تر 50 افغانۍ پورې خرڅېده، خو سکال هر من له 60 تر 90 افغانۍ پورې خرڅېږي. په بغلان ولایت کې د رومیانو د حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د کرکیلې نوې لارې چارې او د اصلاح شویو تخمونو استعمال یاد شوی. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 100 افغانۍ 60 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 3.5 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په انګور اډه کې د ځایی اوسیدونکو د ستونزو په اړه درته وایو، خو تر هغه وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورسپانې پر هغو تیروتنو چې له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو په جریان کې شوي تمرکز کړی دی. ګارډین لیکي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د تیروتنو یو نوملړ وړاندې کړی، خو په عین حال کې برتانیا ته د ننوتو دروازه د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې اړه قضاوت کول چې د برېټانیا په ملکي پروژو کې ښکېل افغانان واقعا د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي ګران کار دی، خو د دې وزارت په وینا خطر یوازې هغو کسانو ته متوجه کېدای شي چې له برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی دی. د ګارډین په لیکنه یوازې 15,000 افغانانو ته برېټانیا ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د تیر کال په دوبی کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله شاوخوا 15,000 کسان له افغانستانه برېټانیا ته ولېږدول شول. ګارډین وړاندې د یو شمېر افغانانو د معلوماتو پر بنسټ لیکي چې ویلي دي د کورنۍ یو شمېر غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځکه دوی په وینا له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی. دغو افغانانو دغه راز ادعا کړې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې له دوی سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکا ملاتړي نظام د نسکورې دوی یوې کلنې کلیزې ته پام اړولی او لیکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه دی چې د طبیعي پیښو تر څنګ اقتصادي او غذایي بحران په دې هیواد کې لا پراخ شوی او د اوکراین د جګړې په نتیجه کې له افغانستان هم د نړیوالو پام بلې خواته اوښتی دی. د افغانستان پر سولې د څارونکي څېړنیز مرکز مشر جاستن فلشنر ډیپلوماټ ویلي چې طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو پر بشري اړتیاو تمرکز وکړي خپل مذهبي او فکری اجندا ته لومړیتوب ورکړی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي په افغانستان کې درې اصلي اندېښنې موجودې دي: لومړی په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران او د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، دوهم له بشري حقونو څخه سرغړونې، قتلونه او له محاکمو پرته غیر قانوني مجازات، او دریم د تروریستي ګواښونو احتمالي راټوکېدل. ډیپلوماټ زیاتوي طالبانو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د کورنیو او نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي. مجله د افغانستان پر روان بشري وضعیت د انتقاد په ترڅ کې لیکي چې پخواني چارواکي او پخواني امنیتي ځواکونه مذهبي لږکۍ ښځینه فعالانه او خبریالان ځان خوندي نه احساسوي، خو یو مورد چې په دې مطلب کې پرې ټینګار شوی تروریستي ګواښونه دي چې ښایي له افغانستان نه بیرته پیل شي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان طالبانو په تیر کې د پاکستانی طالبانو له تحریک د ازبکستان له اسلامي جنبش او القاعده او ځین نورو ډلو سره له نږدې اړیکې درلودې، خو مجلد یو بالقوه ګواښ په توګه د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش نوم وړی چې فعالیتونه یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي، ځکه داعش په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او د تاجکستان او ازبکستان په ګډون پر ګاونډیانو راکټي بریدونه کړي دي.
د کابل ښار یو شمیر چې یا مذهبه اوسیدونکي وایي چې د محرم په شپو ورځو کې د احتمالي ګواښونو له کبله اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مخکې کلونو په څیر د امنیت په ساتلو کې دوی ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دی وایي چې یګانو ته به د محرم د لمانځلو اجازه ورکړي او دغه راز د خلکو په مرسته به یې امنیت هم وساتي. په دې اړه د ازادۍ راډیو اونیس بحث 25 دقیقې وروسته درته وړاندې کیږي. تاسو کولی سئ چې دا بحث واورئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تاګ او راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دې ځای ته هره ورځ شاوخوا زر تنه د تګ لپاره ورځي، خو تر لسو ډیرو کسانو ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. بل ورته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه داسې مریضان دي چې موږ خدا کوي پوزه اب کراچۍ کې وړي، کراچۍ کې تلر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کړه ویستړل، دوه څلور کسه پرې دي، درې کسه پرې دي، نور ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیټ بند کړي، لا دې موږ ته لا پرې دي، را تمه دي پرې دي، دوی ګیټ خلاص کړي وسره چې دغه ټول دا خپل حکومت والا وته غم لغو سر حکومت اغنه کوي چې را وایز دا مریض د لادا دی چې اعتبار بار نه ورکینه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خلک ولر دي خو راکې زو خلا خو باندې ګرځم چې وی ویني دغه غته ورسه زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وایي دا ټول خلک چې دلته د تګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خو د دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسه دننه پریخه مریضان ما غونډې ډیر دسه خلک دي چې دلته دغه څه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره ډیر په تکلیف او دی باندې ناسو ما خود مجبورې د لاسره غلیو ځکه چې هر څوک چې د مسته د لاسانه سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي.
د کرخه په دواړو لورو کې او شمیر خلک په خپلو کې دوستي او خپلوي لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپلې کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته واړه ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي وو اختر دپاره اوس ځو کوزه اوس پرې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامه پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي مونږ پکتیکا یو او نه یې پرېږدي. وختونه مونده دی چې کلاوي کې مریضان ځي ماشومان ځي زنانه ځي څوک داسې نه ځي مسته دپاره هو تکلیف یې ځکه ځي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولي او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ او راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي دوی د انګور اډې په لاره د تلونکو مسافرو په ستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره یې هڅې کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډې د ګیټ پر ته دغه د خلکو یې کني ستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک چې دا هلته دوستي وي لري دوی دلیل لري. نو موږ هم بار بار دا خبره دوی سره شریکه کړې ده په دې باره ته انشاءالله موږ کوشش کوو او دا کوشش هم روان کړی ده چې د خلکو ته زمینه برابره کړو او اسانتیا جوړه شي او د خلکو را تعمد په صحیح طریقه وشي. نو دا مشکلات شته خو انشاءالله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړې ده، انشاءالله خپل کوشش کوي.
د یادونې وړ ده د پکتیکا د انګور اډې په شان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅیو په لاره هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنیو سره په خبرو کې په یادو لارو دواړو خواو ته په تګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کګل نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږه ازادي راډیو نه اوري دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو